شنبه د سلواخي 28مه د فبروري 18مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو په اړه د سلمی خلیل زاد څرګندونې لرو. په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر پر پاکستان د احتمالي نویو بندیزونو په اړه هم څرګندونې کړې دي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان له ولسمشر سره اجرائیه رئیس د برېښنایي تذکرو په اړه غونډه کوي. په امریکا کې یو تن په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تور محکوم شو او اوکراین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غني سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي. اجرائیه ریاست پرون په یوې اعلامیې کې د ښاغلي عبدالله په وینا خبر ورکړ چې د دغو تذکرو د ویش لپاره نورو دقیقو خبرو ته اړتیا شته. ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د برېښنایي تذکرو لپاره خپل نوم ثبت کړ. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې پرون د سویډن پر حکومت ژغ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګېدلې محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بېلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو د یو ځای کېدو حق اخیستی دی. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. خو د جرمني د خبري اژانس ډي پي په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کس د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په ګډون د یو لړ تروریستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا عدلیه وزارت پرون وویل چې په نیویارک کې محکمې ابراهیم سلیمان عدنان ادم هارون په بند محکوم کړ. دا کس چې په سپینګول مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه و ورغلی. مخکې هم د محکمې په غونډو کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم وپیژندل شو چې په هغه برید کې لاس و چې په 2003 کال کې له القاعده ډلې په افغانستان کې کړی و او پکې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. 30 کلن هارون د نیجر دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځنۍ د نړیوالو سیالیو دا لړۍ په شارجه کې روانه ده. سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاتې ده، خو د پرونۍ لوبې پایلې څرګنده کړه چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی. د افغانستان لوبډلې د سیالیو د روانې لړۍ له څلورو څخه درې ګټلې او یوازې یوه لوبه د زیمبابوې په ګټه تمامه شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک د پرونۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړله او زیمبابوې اوس له 50 منډو هدف د ټول لوبغاړو په سمون سره وټاکه. افغان لوبغاړو توپونکو دغه هدف ته ځان په ډېر اسانۍ سره ورسوه. پرته د کوم لوبغاړي سوځېدو سره افغانستان دغه هدف ترلاسه کړ او بریا یې خپله کړله.
په پرونۍ سیالۍ کې مجیب الرحمن سترن د زیمبابوې د لوبډلې 15 لوبغاړي وسوسول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د مونشن د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل چې روسي نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده. هغه غوښتنه وکړه چې لویدیز دولتونه پر روسیې فشار زیات کړي تر ماسکو په اوکراین کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې بندې کړي. پیترو پروشنکو پر ماسکو تور پورې کړ چې په نړۍ کې د افراطي شي او کیڼ اړخو ګوندونو ملاتړ کوي او په نړۍ کې د ناکرارۍ جوړولو لپاره یې خپل انټرنیټي پوسټ په کار اچولی او د انټرنیټ له لارې ناسم معلومات خپروي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه په زور له اوکراینه جلا او له ځان سره یو ځای کړه. پوترو پرشنکو د کریمیا الحاق ته اشاره وکړه، ویل چې د اوکران په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسله والو د روسیې ملاتړ په داسې کړکېچ بدل شوی چې د غرب د ډیموکراتیکو ارزښتونو پر ضد دی. پروشنکو د خپل هیواد د دفاعي ځواک پر زیاتېدو د ټینګار ترڅنګ وویل دی وایي د اوکراین د دفاعي قدرت زیاتېدل به د روسیې د تشدد مخه ونیسي او د داسې دفاعي قوې په موجودیت کې به روسیه تر بلې حملې مخکې بیا بیا فکر کولو ته مجبوره شي. د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته روسیه د کریمیا ټاپو وسمه بیرته ورنکړي او د نړیوالو منځګړو په مرسته د هغه د حکومت او بیلتون غوښتونکو د سولې د نړیوالې موافقې ملاتړ ونکړي، باید نړیوال بندیزونه ورباندې زیات کړي. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا یوه معتبره منصفه پلاوی پر دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کوي. په دې لړ کې د روسیې یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسي ټرول فکټري بلل کېږي هم شامل دی. دا تورونه چې پرون د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتر خپاره شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر یې په امریکا کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپرو شویو اسنادو کې د منصفه پلاوي په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. کابل بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر وایي چې د ملي وحدت د حکومت د نن د اختلافاتو د هوارولو هڅې روانې دي او ورته هیله مند دی. زلمی خلیلزاد په ورته وخت کې پر پاکستان د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه.
هنوز د بحث از این موضوع در امریکا قراره که مطبوعات راپور داده.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې تر 1 میلیون ډیرو افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایتونه سپارلې دي. په دغو شکایتونو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم څخه هم شکایت شته. په نړیوالو موضوعاتو کې د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس څارو او د خبرونې په وروستیو کې د شوند رنګونه پروګرام لرو.
نیمه ورځ دلته نیمه ورځ زما مکتب ته ډېر خوشحالي ده. خوشاله مې هم دلته ورسم.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رډو ته ویل چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت د نن د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې شوي او مثبتو نتیجو ته انتظار دی. خلیلزاد زیاته کړه چې سیاسي مشرتابه ته یې سلا ورکړې چې د مهمو او اختلافي مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس غني تر مشرۍ لاندې داسې شورا جوړه کړي چې سیاسي استازي او مشران پکې وي. خلیلزاد وویل هیله من دی چې په کابل کې سیاسي اختلافونه ژر تر ژر حل شي. په همدې حال کې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلافات لا پر ځای پاتې دي. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکی تذکرو ویش هم د ارګ او د اجرایي ریاست ترمنځ اختلافي مسله بلل کیږي. جزئیات د فرشته جلالزی پورا پورک.
په کابل بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته شایي چې د وضعیت حساسیت درک کړي او تر کورنیو اختلافونو تیر شي. د هغه په وینا د افغانستان سیاسي مشران باید د مهمو مسلو د حل لپاره مشوره وکړي او د وسلوالو طالبانو او تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې لپاره سره ودرېږي.
شدت یافتن جنگ ضد طالبا و
د افغانستان په خارونو او په ځانګړي ډول په کابل کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو د وحشیانه حملو له زیاتېدو او د جګړې له شدت سره د دې وخت را رسیدلې دی چې د افغانستان هغه سیاسي مشران چې د طالبانو پر ضد همکاري سره وکړي کوچنۍ لوبې یو لور ته پرېږدي او له سیاسي اړخه یو ګډ دریځ جوړ کړي. هغوی باید له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې او پرمختګ لپاره کوچنۍ مسایل له نظره وغورځوي او پر اساسي مسأله چې جګړه ده تمرکز وکړي.
زلمی خلیزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته سلا ورکړي چې د اختلافي او مهمو مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس په مشرۍ داسې سیاسي شورا جوړ کړي چې وسلوالو طالبانو پرته د ټولو نورو مخالفو سیاسي اړخونو استازي پکې وي. د خلیلزاد پوینا تر هغه وخت چې وسوال طالبان د جګړې د حل د منطقي لارې منلو ته تیاریږي نور سیاسي عناصر باید همکاري زیاته کړي او د ستورو پریکړو لپاره په خپلو کې سلا وکړي. خلیلزاد وویل سیاسي رهبري باید له اوسني وضعیته د افغانستان د ګټې لپاره کار واخلي او ټینګار یې وکړ چې کورني سیاسي کړکیچونه او پر کوچنیو مسئلو لانجې یوازې د افغانستان د دښمن ژندې ته اوبه ورکوي او هیڅ بله ګټه نه لري.
در این وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر
په دې وخت کې د هغو سیاسي عناصرو ترمنځ چې د طالبانو ضد دي سیاسي اختلاف او سیاسي دښمنی د افغانستان په ضرر ده. له دې امله هیله لرم چې ټول مشران له دې شرایطو او له دې وخت داسې کار واخلي چې همکاري او مشورې ترمنځ زیات شي.
ښاغلی خلیلزاد ویل په کابل کې د اختلافونو د حل لپاره ګامونه پورته شوي او مثبتو پایلو ته یې په تمه دی. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلاف پر ځای پاتې دی. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکي تذکرو ویش د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافي مسأله ده.
په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت دننه د اختلافاتو په اړه راپور کې واورېدې. خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې هغه مسلې ته هم اشاره وکړه چې شایي پر پاکستان نوی بندیز ولګول شي. په پاریس کې روانه اونۍ د اف ای ټی اف یا بین الحکومتي سازمان چې د پیسو د مینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي غونډه ده. رویټرز څرګند راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې ممکن پاکستان هم د هغو هیوادو پولیس کې شامل شي چې په قانوني ډول دغه هیواد ته پیسې نه ځي او بندیزونه پرې ولګول شي. زلمی خلیلزاد پر اسلام آباد د دې احتمالي بندیزونو په اړه وویل د وی تر اوسه دا موضوع په امریکا کې تر بحث لاندې ده، لکه څنګه چې رسنیو خبر ورکړی دی. زه فکر کوم چې دا یو مثبت ګام دی که چیرته واخیستل شي او پاکستان پولیس کې شامل شي. بلور ته د پاریس په غونډه کې پر پاکستان د همدې احتمالي بندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کابل د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو مخه ورسره نیول کیږي. په دې اړه نور له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اف ای ټی اف سازمان په نوملړ کې د پاکستان د شاملولو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د هڅو په غبرګون کې وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي ترې حمایت کوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم نه ملاتړ بدې پایلې لري.
جمهوری اسلامي افغانستان کله هم په صراحت
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت له دې وړاندې هم اعلان کړو چې له تروریزم نه ملاتړ او په خو بدو د توریستانو ویشل خپل پیغام لري او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د توریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شاملېږي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د رویټرز خبری اژانس ته راپور لمخې د اف ای ټی اف بین الحکومتي سازمان کې چې د پیسو وینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي په نوملړ کې د پاکستان شاملېدل به دغه هیواد په اقتصادي لحاظ ډېر متضرره کړي. پاکستانی چارواکو او غربي ډیپلوماټانو ویلي چې په دغه لیست کې د پاکستان احتمالي شاملېدل به بهرنیو شرکتونو او پانګوالو ته وضعیت سخت کړي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرستې ځنډولې وې. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا دغه اقدام په سیمه کې د تروریزم د نابودولو لپاره اغېزمن بولي وایي چې د امریکا لخوا په پاکستان فشارونه دغه هیواد په سیاسي، نظامی او اقتصادي لحاظ کمزورې کولای شي. له دې ډلې نثار هاریس وایي کوم فشارونه چې امریکا په پاکستان راوړي دا یو نیک اقدام دی او کولای شي په سیمه او نړۍ کې تروریزم نابود کړي. لغه وروسته چې پاکستان په تجارتي برخه کې په افغانستان بندیزونه زیات کړل خو افغانستان وتونه چې بدیل لارې پیدا کړي نو پاکستان ته پکار ده چې افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي سو په سیمه کې نسبي آرامي راشي. خغل هاریس وایي کوم اقتصادي بندیزونه چې پاکستان په افغانستان لګولي ډېر تاوان پاکستان ته دی نه افغانستان ته. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي په پاکستان د امریکا وروستي فشارونه د دغه هیواد په اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې نیخ په نیغه منفي اغیز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. و بجې او 15 د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
میلیونونه افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته ویلي چې د جنگي جرمونو قربانیان دي. په همدې عنوان د سی بی ایس نیوز په خبرونه کې یو مقاله خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې 1,100,000 افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایتونه لیږلي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان دي. هغوی ادعا کړې چې د طالبانو او داعش، افغان او بهرنیو ځواکونو او په زورواکو پورې د تړلیو مختلفو ډلو لخوا ورسره ظلمونه شوي دي. دا شکایتونه په درې میاشتو کې له افغانستان او له افغانستان بهر په اروپا کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته رسیدلی دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې اوس په د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیان پریکړه کوي چې د دې شکایتونو او ادعاو په اړه تحقیق کوي که څنګه. تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی به څه وخت په دې اړه پریکړه وکړي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز ورسپانی بیا په افغانستان کې د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو سازمان د ریپورت په حواله ویل شوی چې ملکیان ډیرای په افغانستان کې په قصدي توګه په نښه شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ ریپورت د پنځمې په ورځ خپور شوی دی. په دې ریپورت کې راغلی چې په 2010 کال کې لږ تر لږه 10,453 ملکیان وژل شوي یا ټپیان دي. له دې سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د ریپورت په اساس د 2014 کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% کې کمه شوې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلې د مسلې ترڅنګ په دې اړه واوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ویلې دي چې له 1,000,000 زیاتو افغانانو د افغانستان په کړکیچ کې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلې دي. د بشري حقونو یو مدافع ټولنه د آی سی سی د سرچینو په حواله وایي دا شکایتونه د افراطي وسلوالو ډلو او د افغان حکومت د پلوي او نړیوالو ځواکونو پر ضد شوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد شکایت هم پکې شامل دی. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو یو مدافع ټولنه وایي ورسته لدی چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنګي جنایتونو په اړه د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل. تر اوسه له 1,000,000 زیاتو افغانانو چې وایي د جنګي جنایتونو قربانیان دي د نړیوالې محکمې ته خپل شکایتونه سپارلي دي. د بشري حقونو او د تشدد له منځه وړو د مؤسسې مشر عبدالودود پدرام ازادي راډیو ته ویل چې په دې مواردو کې نه یوازې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش په څیر د افراطي ډلو بلکې د دولتي ځواکونو په حکومت کې د شاملو وسلوالو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواو او همدارس د کورنیو او نړیوالو استخباراتي ادارو پر ضد شکایتونه هم شامل دي. آی سی سی په افغانستان کې د جنگي جرایمو د قربانیانو شکایتونه د 2010 کال د نوومبر میاشتې له 6 نیټې د روان کال د جنوري میاشتې تر پایه یعنی څه باندې 2 میاشتو کې راغون کړل. کاغلی پدرام په افغانستان کې د خلکو د پوهاوی ټیټه کچه ته په پام سره دا موده لنډه بولی خو وایي له دې سره سره زیات موارد ثبت شوي.
فرصت بسیار محدود بود ولی با وجود این فرصت محدود بیشتر از 1,000,000 قضیه که ثبت شده به محکمه هم نشان میدن که عمق جنایات جنگی و جنایات ضد بشری چقدر افغانستان گسترده هست و از طرف دیگه نشان میدن که نهادهای امنیت قضایی افغانستان متاسفانه قادر به رسیدگی به این جنایات نداره که مردم ناگزیر شدن قضایشان به این محکمه ثبت بکنن.
د ښاغلي پدرام په وینا دا شکایتونه په افغانستان او اروپا کې د ډیره سازمانونو لخوا راټول او آی سی سی ته سپارل شوي. نوموړی وایي ښایي د هغو قربانیانو شمیر چې عدالت غواړي 2,000,000 ته ورسیږي ځکه امکان لري له یوې خوا په هره شکایت پاڼه کې د 2 کسانو نومونه وي او له بلې خوا هر سازمان ښایي د زرګونه قربانیانو استازیتوب وکړي. ښاغلی پدرام هیله مند دی چې افغان حکومت به د دې قضیو د څیړنې په برخه کې له آی سی سی سره همکاري وکړي.
از بخش رایستری قضایه فرستاده شده در بخش محکمه ابتدایی امیدوارم که هر چیز زودتر محکمه تصمیم بگیرن با هماهنگی دولت افغانستان و دولت افغانستان زمینه را فراهم بکنن برای از اینا که عملا بیان و قضایه قابل بررسی هست و شامل احتیاط صلاحیت محکمه در افغانستان آغاز بکنن.
خغلی پدرام وایي د جنگی جنایتونو اکثر قربانیان د زورواکو له ویرې خپل غږ نشي اوچتولی. خو احمد ایشچی یو له هغو کسانو دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جنسي تیری تورن کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خپل شکایت یې د برېښنالیک او پوستې په وسیله د جرمونو د نړیوالې محکمې په ادرس واستو. ښاغلي ایشچی وویل چې په فورمه کې د خپل شکایت ټول جزئیات ولیکل.
ازمي توقيف غیر قانوني، اذیت آزار جنسی، لطکوب به معذر بیش از 2000 نفر تماشابین در میدان بزکشی، تقریبا 5 روز در زندان شخصیش توقیف، وارد کردن زخم جرح به وجود ما بلوسیله کلاشنکوب، همه همینا رو ما درش کرد.
افغانستان د 2003 کال په می میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه چې د روم د موافقې لمخې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې چې نه غواړي یا نشي کولای د بشریت ضد او جنګي جنایتونه وڅېړي او عاملان محاکمه کړي، د عدالت د ټینګښت لپاره اقدام کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مدني ټولنو د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره په چارو کې د ځوانانو پر وړاندې ټینګار وکړ. د غوښتنه په خوست کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه. لسیمی نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولای شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکېچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد په روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وري وویل چې
ځوانان دي چې یو وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړ دوی دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ول سي په وې اتحاد شي. د دې پر اچ دوی پاینده کې د وطن د جوړول د پوره خا جوګاوي. دا ځوانون کچیر ددا سو کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وایي چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومې مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب شه مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لوی پکتیا ته زغیږي. یو لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کو بل تر رسیږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هر ورځ په تیرې دو سره د ځوانانو رول لريږي، خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په خړه ول سر تر سوالی شي چې په پوهنه او ملي روحیه سمبال وي.
دا چې ځوانونو مسولیتي نه زیوتیږي، هغه ځون باید دغه مخ ته روشي چې استعداد ولري، دغه ځوانونو پر دغه ملک د پر د خورې پر یو باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډیره داسې خودسرانه عملی نم روندي خو شاید چې د ملک د نجات ور.
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تنای وای دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو میشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کی.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان که تجکته که وزوقته داس رئیسی کی کیمه ننګری تاګی چې د دولت کې لري، په کومي سیستم کې لري، موږ د صلح لپاره کوشش کی، د دولت لپاره کوشش کی، د دولت سره مونږ انکاري، دولت زموږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق قزدران هم وای کچیر زوران هیواد جوړونې ته صادق شمن کولري او په متحدانه ډول د هدف لپاره کار وکي، نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلون رامنځته کی او په دې هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په مونشن یا مونیخ ښار کې نړیوال امنیتي غونډه دوام لري. دا غونډه پرون د نړیوال امنیت د کمزوري وضعیت او د اټومي وسلو د پراختیا د ګواښ په اړه په بحثونو پیل شوه. دا غونډه سبا پای ته رسیږي او د غربي هیوادونو او روسي کمزوري اړیکې او په اوکراین کې روانه جګړه د دې نړیوال امنیتي کانفرنس ته بحث عمده مسایل دي. فرشته جلالزی راپور لري.
په میونیخ کې پرون د امنیتي کانفرنس په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د شمالي کوریا د اټومي فعالیت له امله نړیوالو ته خبرداری ورکړ او ویل چې نړۍ یو ځل بیا د اټومي کړکېچ له ګواښ سره مخامخ ده.
د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته موږ له اتمي ګواښ سره مخامخ یو. د یو اتمي کړکېچ له ګواښ سره مخامخ یو طبعا زما اشاره د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اتمي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو پراختیا ته ده. په ټوله کې دا کار د نړیوالې ټولنې د غوښتنې خلاف او د امنیت شورا پر متعددو پرېکړو لیکونو څرګند تیری دی.
کنفرانس ته په وینا کې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشار راولي او هغه هیواد اړ باسي چې له خپلو اټومي هڅو لاس واخلي. د ستولتنبرګ په وینا د شمالي کوریا د دولت مشر کیم یونګ اون د نړیوالو د غوښتنې خلاف د داسې میزایلو ازمایلو ته دوام ورکړی چې اټومي سروکې لېږدولی سي.
شمالی کوریا د خپل اتومی پروگرام او د بالاستیک میزایلو پروگرام پراختیا ته دوام ورکړی چې موږ ټولو ته ګواښ پېښوي. د شمالی کوریا میزایل اوس د ناټو د ټولو غړو هیوادونو خاورې ته رسیدلی شي. پینګ یانګ د واشنگتن په پرتله منشن ښار ته نږدې دی، نو له دې امله باید موږ پر شمالی کوریا حد اکثر فشار راولو څو خپل اتومی پروگرام بند کړي.
شمالی کوریا د خپلو اټومي هڅو له امله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر شدیدو بندیزونو لاندې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په میونخ کې په امنیتي کنفرانس کې د امریکا د ادعاو په اړه چې وایي روسیه د وسلو د کنټرول پر هغه تړون چې د سړې جګړې په پای کې شوی و سرغړونه کړي، له مسکو وضاحت وغوښته. وویل چې روسیه باید له دې امله د ناټو اندېښنو ته ځواب ورکړي. یان ستولتنبرګ د اروپا د امنیت لپاره د ناټو تړون فعالیت ته اشاره وکړه. ویل
د ترانس اتلانتیک اتحاد تر ټولو پیاوړی، اغیزمن او داسې معتبر اتحاد دی چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی، ځکه د اړتیا پر وخت موږ ټول تیار یو چې د خپل ګډ امنیت ټینګولو لپاره هغه کار چې اړتیا یې ده وکړو.
د میونخ ته نړیوال امنیتي کنفرانس تنظیمونکو ویلي چې په روانه درې ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د اروپایي اتحادیې پر رول او له مسکو او واشنگتن سره د دې ټولنې د اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د میونخ امنیتي کنفرانس مشر ویلي چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسېدلې او له سخت حقیقت سره مخامخ ده، ځکه ډېر کړکېچونه لا نه دي حل شوي او بې ثباتي روانه ده.
لنډ خبرونه. تمه ده چې نن د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غني سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې د سویډن پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګېدلي محدودیتونه کم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 سوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې روسیې نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده، او د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پوری کړ. او سم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
تاسو مو نوم راته وای؟
محمد عارف.
کده کاروبار پاره مراته وای؟ څه کار کوي؟
دا هوټل کې مونږ کار کوو، ډوډۍ سامان پخو، ورځ سامان لوبیا سامان تمه منه راځي دې ته ډوډۍ ورکو.
څومره وخت کېږي چې دغه کار کوي؟
درې میاشتې کېږي راغلی.
ښه ښه، ډېره ښه ده. دې هوټل کې ستا مسؤلیت څه ده؟ څه کار کوي ته؟
ما دا هغه جر کوم، ورته دسترخوانو سامان ورته پکوم، هغه کار ورته.
څومره مشتریان لري ورځ کې؟ کاروبار مو ښه ده؟
ښه دی، دومره ښه دی. یو څو نفره راځي.
مثلا څومره خلک به راځي ورځ کې؟
50-60 نفره راځي.
ښه، ډېر دي. نام خدا خی. څو کلن یې ته؟ نور څه کار کوي غیر دې نه چې دلته ګارسونې؟
زه دغه کار کوم، نور کار نه کوم.
څو کلن یې؟
15.
مکتب نه وای؟
وای.
څوم سنف کې؟
اتم.
ها ها، بیا څنګه اوس خوجه مې د مکتبونو رخصت دي؟ چې وړي مکتبونو شروع یې څنګه کوي؟ څه رقم راځي دلته؟
به نیمه ورځ دلته، نیمه ورځ به زما مکتب ته خانمه ته مپره.
څنګه دی وغوښتل چې دغه کار وکړي؟ رستورانت کې کار وکړي، خلکو ته مثلا ډوډۍ تیار کړي، یا دوی ته میمن نوازي وکړي دوی نه؟
دلته مونږ کور کې خبر شو دلته کار دی، به زه راغلم دلته کار ته. د کار ورسره کوم.
کور کې نور څوک کار کوي که تنه ته؟
نه تنه زه.
څنګه دا معاش دي؟ پیسې چې درکوي مناسب دي؟ بس کوي دي؟
هو بس دي، میاشت درې زره.
بیا دا خپل ځان ته اخلي؟ کور کې خرچه کوي؟ څنګه؟
نه کور کې خرچه ورکوم، د کور سامان راوړم. ور به
څنګه دا کار نه دي؟ خوشاله دلته چې کار کوي؟ آزاده فضا کې تاسو چې کور ته یو خیمه درېدلې در مشتریان راځي، تاسو خدمت کوي، څومره د کار نه خوشاله، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
ډېر مې خوښي ده کار، خوشاله مې هم دلته ورسره وړم چې دمو ورکوم دا کار کې مختلف.
خدای پاک دې تام دسې خوشاله لري. ډېره زیاته مننه.
مسعودین یازی د شون رنگونه پروگرام را نکړ. له همدې سره د ازادي رډو د خبري مجله سر ته رسی شي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبسه.